آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس غنی د فساد په ضد د لندن په نړیواله غونډه کې ګډون کړ. وسله والو د بغلان د ولایت د کرکرو د کان 15 تنه کارګران تښتولې دي، او ترکیه وایي چې د داعش خلاف په جګړه کې د ټولو نه زیاته قرباني ترکیه ورکړې ده.
د یونما په شمول د بشري حقوقو مؤسسو په کابل کې د شپږو طالبانو د اعدامولو په هکله اندېښنې ښودلې دي. د برتانیې صدر اعظم نن د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړی دی که برتانیا په راتلونکې میاشت کې د ریفرنډم په ترڅ کې د اروپایي اتحاد د غړیتوب نه ووځي، د جګړې خطر به ډېر شي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې متی الله عابد د دې ساعت خبرونه وایي.
جمهور رئیس غنی د فساد په ضد د لندن په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس غنی چې تیر هفته په کابل کې د اداري فساد په ضد مبارزې په هکله غونډه کې په وینا کې د ملي اول د حکومت د اجرااتو په باره کې وغږېد، اوس د اداري فساد په ضد د مبارزې په هدف د لندن په غونډه کې ګډون کوي. د پنجشنبې په ورځ لندن کې د اداري فساد عالي غونډه جوړیږي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زر به جمهور رئیس غنی او اجره رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله مختلف ایجنډاو سره تاجکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت نطاق وایي چې جمهور رئیس به سبا د سه شنبې پورې تاجکستان ته په خپل لومړي سفر کې د تاجکستان د چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو تر څنګ په امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې د ولسمشر سفر دوه ورځې وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسا زر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته لاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو د جګړې مشري د حقانی په شبکې په غاړه اخیستې ده. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې اصلي تهدید د دهشتګرۍ ډلې نه پیښ کړی چې القاعده، طالبان او د حقانی شبکه پکې شامله ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان
اوس د طالبانو مشري د حقاني شبکې په غاړه اخیستي. حقاني القاعده دا ټول یو دي، خو په بیلابیل نومونو. په خواشنۍ سره اصلي تهدید همدا دی، او موږ دا موضوع په ټولو امنیتي بحثونو کې یا په ملي امنیتي ستراتیژۍ کې دا مسله په بشپړه توګه واضح ده.
په عین وخت کې د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هر ځای کې عملیات ترسره کولی، خو ځینې وخت د بهرنیو ځواکونو څخه په هوایي برخه کې دوی مرسته غواړي.
همیشه هر وختی که ما تقاضا کردیم اونا به پیشانی و
هر وخت چې مو غوښتنه کړې هغوی په ورین تندی مرسته کړې او مرسته کوي. له دې مرستو زیات مننه کوو. د شپنی عملیاتو پر مهال که موږ له کومې ستونزې سره مخ شو، له هغوی مشوره اخلو او په دې برخه کې هم له موږ سره مرسته کوي.
له بل خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیاتو کې په 13-15 ورځو کې د وسلوال طالبانو مهم قمندانان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژلي شوي او یا نیول شوي دي. وسلوالو د بغلان د ولایت د کرکرو د کان 15 تنه کارګران تښتولي. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو دفتر مرستیال وایي ناپېژندل شو وسلوالو د کرکرو د کان 15 تنه کارګران تښتولي. بشارت زیاتوي چې د حزب اسلامي تر نامه لاندې یو شمېر وسلوال د کرکرو په سیمه کې فعالیت کوي چې اصلا وسلوال غله دي. بلخوا د ننګرهار په ولایت کې د داعش په اړه جنګیالي حکومت نیولی چې دوه مهم قومندانان دي او د پاکستان هیواد اوسیدونکي دي. دغه 14 کسان د ننګرهار په اچین، هسکې مینې او بټیکوټ ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو د شفق په نوم پیل شوو عملیاتو کې نیولي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له دوو پرته دغه 14 داعش جنګیالي د افغانستان د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي دي او په شینوارو کې د داعش لپاره د حکومت په ضد جګړه کوله. د ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي
شپارش دایس وسلوال چې په دې کې دوه پاکستانی او د یو شپ نور ولایتونو وګړي هم شتون لري. اکثره په مهمو دندو کې بوختول د دایس وسلوال ډلې سره د نیول شوی دی. دوی په خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی.
اوس مهال هم د ننګرهار په شینوارو او کوټ ولسوالیو کې دایس ډله په لرې پرتو سیمو کې فعاله ده او د حکومت او طالبانو په ضد جګړې تودې ساتي. په هلمند کې ځایي اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبانو سیالو ډل ترمنځ نظریاتي مخالفت اوس په قومي جګړه باندې اوښتی دی. د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول پلویان لومړی د زابل په شمالي ولسوالیو وروسته په فراه ولایت او اوس تازه د هلمند په ولایت کې په جګړه اخته شوي دي. او د امریکا د خارجه وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ اروپا ته څلور ورځنی سفر پیل کړي. په دې سفر کې به د څو ملکونو د چارواکو او د رشوت او اداري فساد ضد د عالی غونډې د ګډون کوونکو سره وګوري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په هغو لودیزو قوتونو چې دا وخت په سوریه کې د داعش خلاف جګړه کې ښکیل دي تور لګی چې ترکیه په خاوره کې د جهادي ډلو خلاف جګړه کې مرسته نه کوي. ښاغلی اردوغان پرون د یکشنبې په ورځ استنبول کې په وینا کې وویل چې اروپا د ترکیه سره د داعش خلاف جګړه کې مرسته نه کوي او وایي چې د داعش خلاف جګړه کې ټول نه زیاته قرباني ترکیه ورکړې ده. د په فلیپین کې خلکو نن د دوشنبه په ورځ جمهوري اسد ته کاندید د ډاو او خاروال رادیګو دات ریتی ته د چې ډېر کلونه کېږي خاروال دی رای ورکوي. دی په تازه سرویکانو کې مخکښ کاندید دی او ښایي چې جمهور رئیس بینو اکینو ځای به دی ونیسي. شمالي کوریا نن دوشنبه په ورځ د بی بی سی خبریالان د ملک نه ایستلي دي. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا هغوی په رپورټونو باندې خپه د جورنستانو سره د شمالي کوریا سلوک د کیم جونګ اون د حکومت دری څرګندوي چې د کانګرس ګوند وړاندې کې او اوس ور باندې په پیونګ یانګ کې خبرې روانې دي. او د کاناډا د البرټا په ایالت کې چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پکې د ځنګلونو اور اخیستی دی او لسګونه زره خلک پکې بې کوره کړي دي نن د چارواکو سره هیله پیدا شوې ده چې ښایي اور به قابو کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو یوناما او د بشري حقوقو د شپږو طالبانو د اعدامولو په حق لچې پرون په کابل کې اعدام شوې دي اندېښنې خوده دي. خو ارګ نن ویلې دي چې دا اعدامونه په عادلانه ډول تر سره شوې دي. رحیم ګل سرمان رپورت راکړی دی.
افغان حکومت تیر ورځ شپږ طالب زندانیان په څرخی پلکې اعدام کړل. د ملي یووالي د حکومت لرا تک سره دا لومړی وار دی چې د ترهګری په تور طالب جنگیالي اعدامیږي. د ارګ مانی وایي چې دا اعدامونه همدلته نه دریږي او دوام به ورکړ شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال وویل چې د اعدامونو لړۍ به دوام وکړي خو لا هم د اعدامونو بل لیست ولسمشر ته د توشیح لپاره نه دی سپارل شوی.
دوم لیست نور کسان شودل سوي نه دي نه راته لیست راغلی دی نه راته نملان راغلی دی.
د طالبانو انتقام په تړاو د ولسمشر مانی وایي چې د غډلې هیڅ کله تر هم نه دی کړی. ځینې داسې انګیري چې د طالبانو د ورستیو حملو په غبرګون کې د اعدامونه شوي خو ښاغلی مینهپال بیا داسې ځواب لري.
دا پروسه مخکې له تیار سوې ولې یوازې د ورستیو پیښو سرعت ورکړي.
د تیرې ورځې د اعدامونو په تړاو یوناما او ځینو بشري حقونو بنسټونو اندېښنې ښودلي. یوناما ان ویلي د اعدام په ځای باید عمري بند سزا ورکړ شوی وای. خو دا ارګ ماڼۍ بیا د نړیوالې ادارې بولي چې عدالت یې کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اعدام سزا د ولسمشر صلاحیت دی. حقوقي کارپوه عبدالکبیر انجبر وای د اعدامونو په جنگ او سوله تاثیر نه لري.
نو دا چې رئیس جمهور دا حکم نافذ کړ د شپږو کسو په اړوند زه یقین لرم چې دا تاثیرات هم په ټولنه سته او هم په مخالفینو. دوی به دې ته متوجه سي چې هر جنایت چې څوک کوي هغه جزا لري، هغه به جزات کیږي، هغه به جزات نه پاتې کیږي.
کابل خاریان بیا د دغو اعدامونو په تړاو دوه نظر لري.
اعدامونه باید او د قتل وجل ټول بند شي، هم د دولت لخوا نه هم د طالبان لخوا باید سونه وکړي.
دولت موږ نورم هیله من یو چې داسې اعدامونه ته ادامه ورکړي او د دوی شتون په زندانونو کې هیڅ ګټه نه لري ځکه چې زندانونه خپله اصلاحي مراکز دي. نو د دوی د ټولنې داسې وایروس او میکروب دي چې دوی د سلاور نه دي.
په ټولنیزو رسنیو کې چې د تیر ورځې د ادام شو انزورونه او پیژندګلوي خبري شوي داسې دي: خلاغه، حمید الله، محمد خان، حجت الله، محمد عثمان او اکمل چې له طالبانو، حقانی شبکې او القاعده پورې تړلي وو. ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې تر 1500 پورې طالب زندانیان په اعدام محکوم شوي یا به محکوم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د برتانیې صدر اعظم نن خبرداري ورکړې ده چې برتانیا د اروپایي اتحادیې نه ووزي نو په اروپا کې به د جنگ خطر زیات شي. په راتلونکي میاشت کې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو په هکله ریفرندم کیږي. کامرون په اروپا کې د برتانیې د پاتې کېدو په حق له د هیواد پالنې له احساسه ډکه وینا کړې ده. د دې وینا مهم ټکی اوري.
د برېټانیا صدر اعظم په اروپایي اتحادیه کې د هیواد د غړیتوب په اکله د ملي امنیت په تړاو په داسې حال کې وینا وکړه چې د اروپایي اتحادیه نه د برېټانیا د وټلو کمپاین مخ په ختمېدو دی او د جون میاشتې په 23 باندې برېټانویان پریکړه کوي چې د 23 هیوادونو څخه جوړه د اروپا په اتحادیه کې پات شي کووزی.
آیا موږ ډاډه یو چې سوله او ثبات به زموږ په لویه وچه کې له شک پرته ټینګه پات شي؟ آیا د دې خطر د اخیستو ارزښت لري؟
ښاغلی کیمرون دا څرګندونه نن په لندن کې برېټانوي موزیم کې وکړې او زیاته کړه برېټانیا به په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو سره غښتلی، خوندي او بهتره وي او خبرداري ورکړ که چیرې د اروپایي اتحادیې غړیتوب پریږدي نو هیواد به اقتصادي ټکان وخوري او په اوږد مهال کې به یو بېوزلی هیواد شي.
We're part of a single market.
موږ د یو مارکیټ غړیتوب لرو چې 500 میلیونه خلک لري. زموږ مالونه او په ځانګړي توګه خدمات چې د هیواد اړتیا سلنه اقتصاد جوړوي په آزاد توګه وړل او راوړل کیږي. زموږ په مرسته مقررات جوړیږي. تر تاوان د دې کار ګټې ډېرې دي. یوازې په یو مارکیټ کې غړیتوب د دې لامل دی چې زموږ اقتصاد ښه دی.
د برېټانیا صدر اعظم ادعا وکړه په تیرو وختونو کې کله چې د دغه اتحادیې وادونه د یو بل په وړاندې د لسیزو لپاره جګړه کوله اروپایي اتحادیه تاوتریخوالی له منځه یوړه.
یوازیتوب هیڅکله زموږ هیواد ته ګټه نه ده کړې.
اروپایي اتحادیې کې د پاتې کېدو یا وتلو ریفرندم ته څه د پاسه شپږ اونۍ پاتې دي او په دې اړوند د دواړو اړخونو کمپاین هم زور اخیستی. د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن نن د صدر اعظم دیوید کیمرون له وینا وروسته د اروپایي اتحادیې نه د برېټانیې د وتلو د ګټو جزئیات وړاندې کړل. خو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او وتلو په اړه د برېټانیې خلک سره ویشلي دي. په تیرو شپږو نظر پښتنو کې 50% کې ویلي چې پاتې کېږي او 50% کې د دې اتحادیې نه د وتلو نظر ورکړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، متشبسین وایي چې که دولت یا مرستندوی ادارې د پانګې اچونې ملاتړ وکړي نو په ملک کې به کورني با کیفیته تولیدات ډېر شي او د خلکو اقتصادي ژوند به ښه شي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
نیک محمد لوګر مرکز اړوند خواجه او بعد کلی اوسیدونکی دی. دای هر سهار وختي چې لشیدو ډکه بشکا یا ستل ورسره وي د پل عالم د کلنګار د لبنیاتو د پروسس کارخانه ته ځان رسوي. نیک محمد هر ورځ اتلس یا شل لیتر شیدې پلوري چې دی ولی تر قیمت 25 افغانۍ دی. هغه وایي چې په ډیر کم زحمت هم کورنۍ اقتصادي مشکلات حل کړي او هم یې ځان مصرف ساتلی.
و ما در حدود 5 تا مال درم کې دوتش
موږ په کور کې دوه لوی او درې واړې غواګانې لرو. اقتصادي وضعیت مو ښه دی. په اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانۍ جوړو. کله شیدې زیاتې کله کمې راوړو او په کور کې هم ترې استفاده کوو.
زیات مېرم او ګي کم مېرم چې خپله مو استفاده مکنم.
د کارخانې ته په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 300 کسان شیدې راوړي او د تللو لپاره خپل نوبته انتظار کاږي. د کولنګار د سیمې اوسیدونکو وایي چې له دې سره یې مالدارۍ ته توجه زیاته شوې.
د دې سیمې د خلکو کورنۍ اقتصادي مشکلات هم ورسره حل شوي دي. تولید یې هم پاک او سوتره دی. هر ځای ته چې یوسو خلک یې ډېر خوښوي.
د لبنیاتو د پروسس د کارخانه کوچ پنیر مسه چکاو د تورته نور تولیدوي. د مسؤلینو په وینا تولیدات په لوګر کابل پکتیا خوست او د هیواد ځینو نور ولایتونو مارکیټونو ته عرضه کیږي. د پکتیا یو اوسیدونکی د کابل ګردیز پر لین ټیکسي موټر چلوي. دی وایي معمولا هر ځل چې لوګر تیریږي حتما د کولنګار د لبنیاتو کارخانې ته یو ځل سر ور ښکاره کوي.
زه خو په دې لین د کابل ته چلیږم، زازه کابل لین چلوم. هفته کې دوه پیرې درې پیرې راځم، بس د مشتریان ډېر لري، بس مونږ غواړي زه وړم زازه ته. کپه دل ورده تازه دي، تازه نه وای مخبله نه وړله، مخبله مالدار خلک یو زازه کې وطن دا غوای ما ورته لرو بورز ده.
نامنی دی برښنا نشتون د کورنۍ تولیداتو پر ځای بهرنۍ تولیداتو ترجیح ورکول او ځینې نور ستونزې په افغانستان کې د پنګا چونې په مخ کې د عمده خنډونو په توګه یادېږي. خو په لوګر کې د لبنیاتو د پروسس د یادې شوې کارخانې مسؤول انجینر مهیر الله وایي چې د دولت له لورې د متشبثینو نه تشویقول هم په هیواد کې د پانګونې برخه پیکا او بخونده کړي.
له موږ سره دولت یا کوم ډونر مرسته نه ده کړې، خو د خلکو په همکارۍ مو دوام ورکړی او پلان لرو چې پراختیا ورکړو. که د لبنیاتو د ماشینرۍ مرسته راسره وشي، خپل تولیدات زیاتولی شو او خلک به هم مالدارۍ ته تشویق شي.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی محیب الله صالح وایي چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو او د نرخونو د ټیټېدو لپاره اړینه بلل کیږي چې د افغاني تولیداتو پر ودې او پراختیا ګام په ګام تکیه وشي.
که چیرې د موږ خپل هیوادوال له خپل مرکزونه له خپل تولیدات نه ګټه واخلي، هم به دا د مملکت په سطح باندې یو دستاوردي او هم به دوی په دې خپل کارو کې به نور هم تشویق شي او نور به ګړندي ګامونه اوچت کړي.
د سړونکو په وینا په هر برخه کې پنګا چونه چې د پرمختګ لامل کیږي، د خلکو د اقتصادي وضعیت پر خکې دو سربېره د امنیت لپاره ودی بي ثباتي مخه هم نيسي.
16500
ابراهيم رحيمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. لسکونو جنکو او زده کوونکو د جلال آباد په ښار کې مشاعره کړي او په دې مشاعرې کې اکثرو د سولې په مسلې باندې ټینګار کړی دی. د دې مشاعرې بندوبست د ښځو یوې ادبي ټولنې کړی دی. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
دغه خزینه ځانګړي مشاعره د کور پونومي وی ادبي ټولنې د جلال آباد خار په بيبي حواله سکرا بللې و. مشاعری ته د لسګونو خزینه شاعرانو او ادب مینوالو سره سره د ننګرهار لوړپوړي ولایتي چارواکي ورغلیو. د کور خزینه ادبي ټولنې مشر مقدسه احمد زئی وای په دې ادبي ناشته کې د اتو خزینه خوانځي او لیسو انجونی وربللې وی.
لسو لیسو نه پکې شاعران او لیکوال راټول کړي دي. موږ په انتخاب په لسو لیسو کې کمیټه جوړ کړي، ادبي کمیټه، او اوس موږ راغوښتې د دې لپاره چې دوی افکار فکرونه سره بدل شي او د دوی ذهنیت کې لږ تغییر راشي، او ځکه چې پراتلونکي کې موږ غواړو دغه کمیټه په خوانځي کې ورغوزو.
اغه وای د ټولنی دریم کال په پوره کېدو دی او د رواني جګړې او وژنو سره سره په ادبي بندارونو تاو د ساتل غواړي. د پیل شاعر نجيبه پکتیانی و چې د حکومت جنگي دن کی سرتيري استایل
پکتیانی به شیرونو کې ترستای پکتیانی به شیرونو کې ترستای چې سر او مال تیر وي او ایمان وي.
خوسمرات شیرزاد بیا په خپل غړل لبزونو کې د روانې جګړې په یو بد تصویر غږیدله.
موري پلار چې راتلم نو مخته یو څو زلمی په وینو سره پراته وو. د اور لمبي په سینا بالي وی ګلاب ګلاب ځوانان ټوټه پراته وو. د چالاس نو د چاپ حق اتوا د انسانيت د عالم حق اتوا د غرونو خلونه راوتلې کړي کې د هر چا سره کې تیرې دلې چړي کې ټوله نړۍ باندې یو ډار پروت او څنګه ماته وچینار پروت او د پښتون قوم هر حصہ ماته وا ورځ نړۍ دلی وا او شپه ماته وا. د ماخامونو خړ ګردونه بلوه د خوانزي مختورونه بلوه سپین کتابونه یې ایره پراته وو ګلاب ګلاب ځوانان ټوله.
د بی بی حواله سیس د کوونکی کائنات خان روانه جګړې ستړي کړي او د دې خاوري پر غربت او ناچاری یې جړل.
زمونږ ته بس زمونږه نصیب دغه سیرا ورسی مونږ ته بس زمونږه نصیب دغه سیرا ورسی سوګ لکه بس سوال باندې د خپل جرندی وړه وخوري. د توجه نمونړی مننه همیشه مثبت او سړی رمه.
ایوی بل شاعری روبینی امینی د نارنج گل ته د خپل هیلو صادر غړولیو
د نارنج گل را شه زخم ته ټکور شه زمو پتا کې 16 رامی او رورولی نغخته پتا کې 16 رامی او رورولی نغخته را شه आवाज موسیقي په هر یو کور شه زمو د نارنج گل ته الهام د خوشبختی موکتا د نارنج گل ته الهام د خوشبختی موکتا هر یو زړه کې ته جذبه او کله شور شه زمو
په ختیځ ولایت ننګرهار کې دغه ډول خزینه ځانګړي مشاعره جوړیدل کم ساري ګڼل کیږي په مشاعره کې د ناستو ګډونوالو لوی هیله داوه چې دا شان د بی ناستری وغوړیږي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
اشعار کاندی دوی خخکاریگی با کجا موکی دای خبره با کتابو کی زمالا سنا تور پا گر برو دیر سودا اکڑما با دوی خبرو چه بی سوادا بس توائی چه دا بابا دو کخ توائی چه دا بابا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي کې ووري. جمهور رئیس اشرف غنی د فساد په ضد د لندن په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس غنی چې تیره هفته په کابل کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په حقله غونډه کې وینا کوله، ویل چې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو په حقله ډېر اصلاحات باید راشي او اوس د اداري فساد په ضد د مبارزې په هدف د لندن په غونډه کې ګډون کوي. د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د اداري فساد په ضد عالی غونډه جوړیږي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دي چې ضرب جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د مختلف اجنډا سره تاجکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت نطاق ویلي دي جمهور رئیس به سبا د سه شنبه په ورځ تاجکستان ته په خپل لومړني سفر کې د تاجکستان د چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ په امنیتي مسایلو باندې وغږیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستې ده. د کورنۍ چارو د وزارت نطاق نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې اصلي تهدید د دهشتګر ډلې نه پیښ ده چې القاعده، طالبان، د حقانی شبکه او داعش پکې دي. وسلوالو د بغلان د ولایت د کرکرو د کار 15 کارګران تښتولي دي. د بغلان د ولایت د امنیه قومندان د مطبوعاتو د دفتر مرستیال احمد جاوید بشارت ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو د کرکرو د کار 15 کارګران تښتولي دي. د ننګرهار په ولایت کې د داعش 14 جنگیالي حکومت نیولي دي چې دوی مهم قومندانان دي او د پاکستان اوسیدونکي دي. په هلمند کې ځایي اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو د دوه سیالو ډلو ترمنځ نظریاتي اختلاف پیښ شوی او دا اختلاف په قومي جګړې اوښته ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ اروپا ته په څلور ورځني ډیپلوماتیک سفر پیل کړ او په دې سفر کې به د څو ملکونو د چارواکو او د رشوت او اداري فساد ضد د عالي غونډې د ګډون کوونکو سره هم وګوري. د اداري فساد ضد د غونډې کوربتوب د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون کوي. د افغانستان، کولمبیا، نایجیریا او د نورو ملکونو مشران به په دې غونډه کې ګډون ولري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په هغو لویدیځو قوتونو چې دا وخت په سوریه کې د داعش خلاف جګړه کې ګیر دي تور لګولی دی چې د ترکیه په خاوره کې د جهادي ډلو په خلاف جګړه کې مرسته نه کوي. په فلیپین کې خلک نن د دوشنبه په ورځ جمهوري ریاست کاندید د داو خاروال رادریګو داتریتی ته چې ډېر کلونه کېږي خاروال دی رای ورکوي. د په تازه سرویګانو کې مخکښ کاندید دی او خی چې د جمهور رئیس بنینو اکینو ځای به ونیسي. او شمالي کوریا نن د دوشنبه په ورځ د بی بی سي خبري اعلان د ملک نه ایستلې دي. داسې ښکاري چې شمالي کوریا د هغوی په راپورټونو خپه و. د ژورنالیستانو سره د شمالي کوریا دغه سلوک د کیم جونګ اون د حکومت دری سرګندوي چې د کانګرس ګوند مخکې وړاندې کړی دی او اوس ورباندې په پینګیانګ کې خبرې روانې دي. د کاناډا د البرتا په ایالت کې د تیرو لس ورځو راهیسې ځنګلونو اور اخیستې دی. لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي او نن چارواکو سره ایله دومره ایله پیدا شوې ده چې ښایي دغه اوربند قابو کړی شي. د البرتا اعلی وزیر ریچل نوتلی ویلي دي چې اور تر دې حده قابو شوی دی چې هغه وکړی شو په خپله سیمه ته ولاړ شي. حکومت اوس کوشش کوي چې د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنېدو لارې چارې ولټوي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، افغانستان د وریښمو د لارې له لوی پروژې نه څه ګټه اخیستی شي؟ چین د وریښمو د لارې په جوړولو کې د افغانستان سره څه مرسته کوي؟ په کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت د چین د سفارت سره په ګډ خبري کانفرنس کې د وریښمو د لارې نه د ګټې اخیستو طرحه او ستراتیژي وړاندې کړې ده. د خبرو اترو یا گفتگو په پروګرام کې نن ماخام په همدې مسلې د ملمنو سره غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانونه شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. مننه چې خبرونه اورې او خپل نظریات څرګندوي. دغه د سوشي ویروس ته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو